احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو لمړی هم خبرونه د لوی اختر په درشل کې د پروند کرهنې مالداري او بولګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له امله په دغه ولایت کې دوه تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پریخته شوي دي. دغه ریاست پروند دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالي شي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټ برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وي چې 1300 میګاواټ برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټ برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټ به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی او چار وزیر وی هیله مند چې اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شوي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلای اصلي هیواد ته سیرمه دریم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونی او چارو د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وای دریم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلار هغه وخت اغیزمنه کېدای شي چې ټول اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمنی صدر اعظم فریدریخ میرس د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسیدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې دریم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دي مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو ویشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته یې قاچاقي لیږلي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا صدر رډوته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسي جنگي الوتکې په نقشه شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې لکرش سره نشته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ وضعیت ترنګل دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نشتی ودرې شي. د سیاسي چارو کتونکو پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وایي
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. همدغه دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونه لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتاتو ته ورکړو هم هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لوري د تیرې اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیرې اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام مزر کې په دروغ ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون دویمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو تیر اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په دورو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نه شي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپله ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لکوره د تیښتې په تور نه دېرش دوری او په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامداره پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقونو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډېری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عاد کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ له دریو پړاوونو قضایي پروسې له لارې اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکي محمد آصف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي.
متاسفانه رسیدن
دی ویل بعد مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یواز یو ارمان دی، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اسري کېدو او رښتینې دیموکراسي په لور کوم ګام وانه خست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل.
در حقیقت نامیتر ساختن
دا به داسې حال کې ده چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په بهرامچې ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. د ډیورن کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه ولې وخت نا وخت سره جګړې کوي، انګیزې څه دي؟ اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرښه باندې پاروونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرښه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپلې خوا کې د یو څه جوړولو تابعیه کوي یا یو پوسته جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي، هغوی د دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلند کوي، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پوله ساتي په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږۍ دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چې هلته کوم عسکر موجود وي هغوی په هماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هم هغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړي دي، او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچه به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرښه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډېر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ او تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوي دي، لارې بندې شوي. تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پاروونکي اقدامات کوي او دا خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا به سره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوا هم نور پاروونکي اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتک باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان د دغه پاروونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نه کوم چې د دغه سبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات. په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد وسوسول شول. د مسؤلینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات همدارنګه په تړاوې 1509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوې دي. تفصیل ته نجیب الله خیل پورا پورک.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. د یاد ادارې مشر واحدالله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 1509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
د تېر یو کال په جریان کې 456 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 1509 مضمونونه نیول شوي دي. له دې مضمونونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 180 ګرامه هیروین دي، 235 ګرامه تریاک دي، 410 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن مونږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په مونږ کې وي مونږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، مونږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعت وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز اژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپل خوال رسنې تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډیره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتي. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی ویلي و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړیتوب کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی اراغچی د شنبه پروزویل چې دغه وړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز اژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی غنی او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا بخیل مقدمه ووایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هغه هومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعد هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایم نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطره یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري، او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره په سره مقایسه کړو د پاره په راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطره سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري همو اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپري دي او اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا دسه صاحب یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حال چې اوبه کافي دي. عمادي موږ د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثلا که تاسو لکه تاسو په خبره په تایید که فرض مثال اوبه له پاس خوانه راځي، موږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو وادي حوض چې هغه په دې نورو ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي، نو د هغه په واسطه موږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ته تنظیمولی شو. د څاڅکو په سیستم اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوا فشار رو باید تنظیمی، یو دا دی دزمک فشار را یا دزمک کم قوه جاذبه سه دا دی پا غا اساس، او یو بل فشار هم رو دا تنظیمی گی چه اغا دی واشپمپ واسطه دا واشپمپ هم وز دسه نیدی چه واشپمپون هم دوار خبندی چه یو دا نور انرژی مصرف یو دی سولار یا دی شمسی په اصطلاح په دې باندې تنظیم وای شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو، که چیرې اوبه سپری هم وي یو اوس په دګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي، او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پې سپری سي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو یو حوض جوړ کړو خاکي حوض البته، او د واټرپمپونه چې سولري دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یوه جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیق محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راشو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ که تاسو ووایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې ته 25000 افغانۍ یاو چې پاسراف راځي، اما پاسل کې دا سیستم تر لاسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که موږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي مواد قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده صاحب، داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قطرې سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000 تر 30000 افغانۍ نهایتا بعض از بکه کلک متفاوتی نو لازر افغانی چه در دیر ملوال مصرف نده پر تناسب دیدی چه مونگه او بس پما که او دا معاصریت زخت دیر ده. یعنی که فرد مثال یا از بکه توقع دایی چه سل جیبه سل منغم نمو کی که تاسی پر قطره سیستمو که زی پر مطمئنم چه اگر قاید چه یو نیم چند تر یو نیم سل منغم نمو همو کی نو که اقتصادی معاصبه او کو نو دا دیر اقتصادی ده نسبت دیتا چه مونگه دا عادی سیستم یا دادی
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډېدو دي او که نه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوای هم سو، یعنی کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای، لکه مثال باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر لس کاله پورې راوسی سومن سیدی هر یکال گارانتی تر لاس کاله اینجا یا شاید لکن هم زیاد کار ور که خوب معمولا تر لاس کاله توری جای پجایی نور دامونگر آتول او یا فرض مثال معمولا وسا رشقه کت هست مثال وایم سعید کال دو دفعه یادری دفعه بلکیگی نو پرو وخت سره وریبل سی بیا په دغه پایپونه راغوندو او بیا چې په وریبل سره بیا په تام وراو کنه دا پایپونه مختلف دي اما چې نرم شکل هم لري او د سی کلک شکل لري چې راټولوایم سو او نسو راټولوای
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که په مزکه کې څوک پریشتي د ژم یخنی نه خرابوي
دا نه بالکل بالکل ثابت نه نه دام دست جور دی سالاس کاله پر گارانتی دا خو پلاستیک دا که مواد استفاده کی گی دا تر لاس کاله پر نه زمه خرابی گی او نه هم دی 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 ووری مار دا ایس اصلا مشکل نداری
عمر خیل سب استاسو لخبر خو ما دا واخسته چه افغان بزگران باید دی قطرهی او بخوار سستم تا مخه کلی یعنی پا دی برخه که پا افغانستان که کارون سرنگ روان دی پا کچر تا پا تیرو یو دو کلونو که تا سورتو گوری یو چه خلق تشویق شی بیدی چه دغا سستم تا مخه کلی
بلکل بلکل چی بسه پا اصلا بسه دا چه اوز آقا چوب چه در درک لری الحمدلله دیر دی آقین دی منگوز دی پوسی بیدی در سر آقا دی چه لکه مخی ما ویلی خلق بس فکر که چه دادی تاج که سیستم د ټاچ کوبل اتوسی خو کله چې دای جوړ کی یو تخکاری ولاده خو ډیر موثره ده زیو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسواله کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال سره او چې اول دفعه چې لیدلای و غوی هیڅ نه مناله زه ټول زما کې ټول الحمدلله ډیر ښه نتیجه ورکړی ده او اوس خلک په دې پودي اکثر هغه ماسیو کې چې دا یو اړ کار او څه دی نو بیا دویم ځل دې تیګا د حدیث سره نه کاری یاره په دې دوا کالو کې سترګوزه پیګم دا تقریبا څو برابر د دې مصرف زات شوی ډېر فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک په دې پوسوي دي اوس چې دا تنها سپما دی اوبه نه بلکې موثریت ډېر زیات ده سپما خو اغاول ته قاعده موثریت زښت لري ده نو دا زه ډېر ورته خوشبینه یم ان شاء الله کوم کولای شي چې بازي نهادونه په دې کې کار وکړي نو دا به ډېر ښه اوس خو صرف هم دغه عام خلک لکه مثلا د دې شنو خونی چې دي اکثرا پایپو سیستم ده یا اوس عادي باغوت هم وادانو رو جایوت هم لکه مثلا په دې وارز بکو که دیتا موس خالق استفاده دی پایپو نکیسه دا دیر خدا انشاءالله چه دا کار خواهد روانده
ترنگه که دیشه چه افغان بازگران دغه خپل تجربه له یو بل سره شریکی کی چې دغه قطری سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا دغه یو مشکل ده دا اوس چې دغه کوم نه هاد څه څوک نسته چې دا تجربه سره شریکی کی خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انستال کړي سیستم جوړ کړي دا پس دغه یو خلک ته کاپی کوي او صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په منطقه کې سرو دا کار ونیسي بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواک تبلیغ وکړي ګواک خلکو ته آگاهي ورکړي اوس موږ متاسفانه ده رسانه چې دي په دې کې په زراعت کې اسانه برنامه هسته دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم موږ په ملي تلویزیون دا چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه هم ډېره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا بعض رسانه یا بینالمللي رسانې لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته پخپله د کور دننه رسانې چې دي په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آګاهي ورکړي دې باندې خلک پوه شي چې دا څومره موثریت لري نو اوس فعلا داسې کوم خاص سیستم نشته خو چې زه پوهېږم او د ترویج کوم بخش د زراعت څه ده د وزارت زراعت اغلبا ډېر فعاله نه ده اما عام خلک عام تجاران دا هم شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه روان ده نسبت ته
عمر خیل ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
تر اوسه څه معلومات لرم اوس په مرکزي ولایتو کې ډېر ښه ده په کابل کې ډېر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چون هلته اوبه هم کمې وي اکثریت دا ترکاري څه کوي دا کوي او په مشرقي ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی په هرات کې زه پوهېږم چې بعضې خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبت نورو جایو ته په شمال کې لږ ډېر کم ده په شمال افغانستان کې اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټولو جایو کې خو په ډېر محدود توګه باندې ده حاضره خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه هم راتغاړم احمد شبریم اجازه اخلم.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تختیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در آستانه عید سعید اضحا، اداره زراعت مالداری و آبیاری پروان اعلام کرده که دو تن در آن ولایت بر اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این اداره روز دوشنبه در حال این گزارش را منتشر کرد که شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه‌ها در کابل گفتند که در سال جاری موارد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافتند. دکتران توصیه میکنند که مردم هنگام ذبح حیوانات در ایام عید که از شنبه آغاز میشود از دستکش و ماسک استفاده کنند. تب کانگو یک بیماری کشنده است که باعث میشود تا فرد دچار با آن تب شدید و خونریزی شدید از بینی را تجربه کند. ویروس کانگو روی پوست یا زیر پشم حیوانات وجود دارد. این ویروس حیوانات را متاثر نمی سازد ولی از طریق خون حیوان به انسان منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص و تداوی به موقع کشنده است. وزارت انرژی و آب تاجیکستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که پروژه کاسا 1000 تا پایان سال آینده تکمیل شود و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال یابد. پروژه کاسا 1000 در زمان جمهوریت مخروی افغانستان برای انتقال 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شد. بر اساس این تفاهم نامه 300 مگاوات برق این پروژه در افغانستان مصرف خواهد شد و 1000 مگاوات برق باقی آن به پاکستان ترانزیت می شود. وزیر امور داخلی جرمنی میگوید امیدوار است که اتحادیه اروپا موافقت کند که پناهجویان رد شده ای که نمی توانند به کشورهایشان بازگردند به کشور ثالث در نزدیک کشور مبدا فرستاده شوند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که الکساندر دوبریند وزیر امور داخلی جرمنی گفته که سیاست اخراج مهاجرین به کشور ثالث تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که این پیشنهاد از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود. فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات در فوریه در برابر مردم خود تعهد کرد که به محض رسیدن به قدرت برای کاهش تعداد پناهجویان تلاش خواهد کرد. تا هنوز هیچ کشور ثالث که مایل به پذیرش پناهجویان باشد مشخص نشده. نمایندگان اوکراین و روسیه در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم صلح که روز دوشنبه در ترکیه صورت گرفت و اندکی بیش از یک ساعت طول کشید با تبادل گسترده زندانیان موافقت کردند. اما در این دور مذاکرات توافق دیگری حاصل نشد. این دور مذاکرات در حال انجام شد که حملات هوایی هر دو طرف ادامه دارد. اونچو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه پس از مذاکرات دوم جون در قصر چراغان در کنار تنگه بسفور در استانبول گفت که نشست تمام شد و پایان منفی نداشت. پیش از این نشست کارشناسان گفته بودند که به نظر می رسد هر دو طرف هنوز از هم فاصله زیاد دارند و احتمال دستیابی به موفقیت در زمینه آتش بس بسیار کم یا صفر است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در اول جون در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در زمینه ادامه مذاکرات مستقیم برای دستیابی به صلح پایدار تکرار کرده است. اوکراین میگوید که ده‌ها تیاره به مفکن دوربرد را در سراسر روسیه توسط تیارات بی پیلوته که در صندوق‌های چوبی توسط لاری‌ها به داخل آن کشور قاچاق شده بود هدف قرار داده. مقامات اداره استخبارات اوکراین یا SBU که از افشای نام‌هایشان خودداری شده در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ادعا کردند که احتمال دارد تا 40 به مفکن روسی در نتیجه حمله که تا 40 به مخزن روسی در نتیجه حمله اول جون مورد اصابت قرار گرفته باشد. اداره استخبارات اوکراین یا SBU بعدا در اعلامیه ادعا کرد که در این حملات 34% تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز در میدان‌های اصلی فدراسیون روسیه مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده در مجموع حدود 7 میلیارد دلار بوده. همچنین ادعا شده که بیش از 40 تیاره روسی از جمله به مفکن‌های تو-95 و تو-22M3 از بین رفتند. در این حال قماندانی نیروهای زمینی اوکراین اعلام کرده که یک راکت روسی شبانگاه بر یک پایگاه آموزشی اصابت کرد، حداقل 12 عسکر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف فوری مجازات علنی در این کشور شده.
این بسیار تاثیر بد نه تنها بر خود افراد بلکه بر جامعه و عموم داره، بر عادی سازی خشونت، بر از اینکه این افراد دوباره نتوانند در جامعه ادغام شوند، اصلاح شوند.
شماری از باشندگان هلمند هم میگویند که درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه آن ولایت متوقف شده.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایل شنیده نشده.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
معضله در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به عین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به تهران دادن نخواهد شد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات علنی در آن کشور شده. آقای بنت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که طالبان در هفته گذشته حدود 70 زن و مرد را در محضر عام شلاق زدند. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی هم میگویند که ادامه تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بدی از افغانستان را به جهان ارائه کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. ریچارد بینت روز دوشنبه 2 جون در شبکه ایکس خود نوشته که طالبان هفته گذشته 63 مرد و 4 زن را در ملای عام شلاق زدند. او افزوده که این مجازات خشن ناقض قوانین بین المللی است. آقای بنت با اشاره به تطبیق این مجازات گفته که این یک یادآوری جدی است که طالبان نباید عادی سازی شوند و هیچ افغان مهاجر نباید به زور به افغانستان بازگردانده شود. استر محکمه حکومت طالبان اما ساعات پس از مطرح شدن درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در پیوند به توقف مجازات علنی در افغانستان با نشر دو اعلامیه جداگانه در شبکه اکس نوشته که آنان 3 فرد به شمول یک زن را در ولایت‌های لغمان و بدخشان در ملای عام شلاق زدند. در این اعلامیه ها فروش مشروبات الکلی، فرار از منزل و آدم ربایی از اتهامات این 3 تن خوانده شده آمده که فرد متهم به فروش مشروبات الکلی بر علاوه 39 ضربه شلاق به 2 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی میگویند که ادامه اجرای مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بد از افغانستان به جهان را کرده و موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است. شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد پروسه محاکمه این افراد عادلانه نیست و طالبان بدون آنکه به حل ریشه مشکلات جامعه بپردازند اجرای مجازات علنی را برای تامین عدالت نمایش می‌دهند.
این بسیار تاثیر بد نه تنها بر خود افراد بلکه بر جامعه و عموم داره، بر عادی‌سازی خشونت، بر از اینکه این افراد دوباره نتوانند در جامعه ادغام شوند، اصلاح شوند و طبعا بر از اینکه طالبان و افغانستان یک تصویر بسیار بد در سطح کشورهای منطقه جهان و کشورهای اسلامی داشته باشم، متاسفانه این تاثیر بسیار بد میگذارم و یک تصویر بد از افغانستان ارائه میکنم.
شماره از آگاهان امور حقوقی نیز میگویند که در نظام قضایی افغانستان حکم محکمه باید از طریق طی مراحل سه‌گانه قضایی با حضور وکیل مدافع متهم و بر بنیاد قانون جزا صادر و اجرا شود. آنان تاکید میکنند که قوای قضایه باید نهاد مستقل باشد و نباید در خدمت سیاست‌های حکومت‌ها قرار گیرد. محمد آصف فقیری پژوهشگر مسائل حقوقی در صحبت با رادیو زودی با اشاره به تطبیق مجازات علنی در افغانستان گفت که ادامه چنین عملکردهایی از سوی حکومت طالبان موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است.
متاسفانه رسیدن افغانستان به این بنیادهای حقوقی آرمانی بیش نیست، زیرا طالبا هم بعد از 2021 گامهای به سوی مدرنیته و جمهوریت واقعی نگذاشتند، بلکه در اعمال چون محاکم صحرایی ادامه دادند که امید مردم و ناظرین بین المللی را در حقیقت نامیتر ساختند.
این در حال است که در نزدیک به 4 سال گذشته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف کند، اما حکومت طالبان از این عملکرد خود همواره دفاع کرده و در پاسخ به این درخواست‌ها گفته که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می‌شود و افزوده که در صورت داشتن تضاد با قوانین بین‌المللی آنان از قانون اسلام پیروی می‌کنند. استر محکمه حکومت طالبان همواره در مورد تطبیق مجازات علنی افراد با نشر اعلامیه‌ها خبر می‌دهد، اما مشخص نیست که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته بر چه تعداد افرادی که از سوی حکومت آنان مجرم شناخته شده‌اند جزای شلاق زدن در ملای عام را تطبیق کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچیان ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. این درگیری ها از 10 روز پیش آغاز شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نبی یکی از ساکنان بازار سفر ولسوالی بهرامچای ولایت هلمند میگوید که جنگ میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در منطقه حاجی حلیم از 3 روز پیش آغاز شده بود و شب گذشته پایان یافته است، اما فضای منطقه هنوز هم ناآرام است. او به رادیو آزادی گفت:
من فعلا در منطقه جنگ حضور دارم. جنگ به این خاطر بود که مجاهدین می‌خواستند آن سوی خط یک پوسته ایجاد کنند و کانتینرهایشان را جابجا سازند، اما پاکستانی‌ها اجازه نمی‌دادند. زمانی که مجاهدین موترهای خود را حرکت می‌دادند، آنها سرشان تیراندازی می‌کردند. این در منطقه حاجی حلیم رخ داده و تمام مناطق اطراف آن از مردم خالی شده است. مردم ملکی همه از خانه هایشان بیجار شدند و وضعیت زنان و کودکان خوب نیست.
یکی از دکتران کلینیک ولسوالی بهرامچه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت که جنگ از روز شنبه همین هفته آغاز شده بود و شب گذشته متوقف شد. به گفته او تاکنون 3 نیروی زخمی طالبان از منطقه درگیری جهت تداوی نزد آنان آورده شدند.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایر شنیده نشده. دیروز تمام روز جنگ بود. از مردم ملکی کسی آورده نشده. اما 2 یا 3 طالب که سطحی زخمی شده بودند اینجا منتقل شدند. من در کلینیک هستم و از آن منطقه هم مردم خارج شدند.
برخی باشندگان محل میگویند احتمال اثرگیری درگیری وجود دارد و مردم هنوز به خانه هایشان باز نگشتند. برخی منابع محلی در هلمند به رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها از حدود 10 روز پیش آغاز شده و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. آنان ادعا می کنند که در این درگیری ها بیش از 5 طالب کشته و یا زخمی شدند. برخی مردم ملکی نیز آسیب دیدند و تعداد از خانه ها تخریب شدند. مقام های محلی طالبان به ویژه مولوی محمد قاسم ریاض سخنگوی حکومت طالبان در هلمند در این مورد جزئیات به رادیو آزادی ارائه نکردند، اما گفتند که درگیری پایان یافته است. در شبکه های اجتماعی ویدیوهای نیز منتشر شده که گفته می شود در آن نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در یک نشست مشترک درباره حل مشکلات پیش آمده و پایان این درگیری ها صحبت می کنند. اما نه پاکستان و نه حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مشخص نیست که این نشست چه زمان برگزار شده است. رادیو آزادی نیز نمیتواند به طور مستقل این ویدیوها را تایید کند. برخی از باشندگان محل از ولسوالی بهرامچه ویدیوهای به رادیو آزادی فرستادند که ادعا می شود مربوط به درگیری روز گذشته است. در این تصاویر صدای تیراندازی، ویرانی و فضای جنگ از هر دو طرف دیده می شود. تا اکنون حکومت پاکستان نیز به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این درگیری در حال صورت می‌گیرد که حکومت‌های طالبان و پاکستان به تازگی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند.
شنونده‌های عزیز، شنیدید که وضعیت در ولایت هلمند آرام است، اما همچون درگیری‌های چرا هر چند گاهی صورت می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی در این مورد نظر جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان را پرسیده.
مسئله بین خط دیورن در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به عین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران، ای تشنجات و ای برخوردها و یا محاربات نظامی بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه. ولی نکته که قابل بحث است و قابل دقت است عبارت از این است که در اکثرا نقاط مرزی ای حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنند. به او اساس است که در اینجا نقش اقوام و نقش دولت‌ها در حد نیست که در اوج باعث ازی شود که درگیری بین مرزبان ها و بین طرفین صورت بگیره. به این اساس است که این اصلا بین اونمو شبکه ها بعض اختلافات به وجود میه و در بعض موارد وقتی که در رمی نقاط کنترل بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه و بر پسته های امنیتی و یا چکپوینت های امنیتی اضافه تر میشه، خود اینمی قاچاق برای دو طرف که تقریبا شبکه های مختلف هستند و در بعض موارد شبکه‌های واحد هستند، باعث ازی میشن که امنیت را مدخل کنن و بتانن که اونمو قطار را آماده کردن و مواد را آماده کردن و یا گروپ‌های را آماده کردن که به طور قاچاق انتقال میتن اونا را انتقال بتن و به این ترتیب این قاچاق تنها از اراضی افغانستان صورت نمیگیره، بلکه قاچاق و مواد ممنوعی است که از طرف ممالک همسایه به طور خاص پاکستان و ایران هم گروپای در اوجه هستند که مواد ممنوعه را به طرف اراضی افغانستان انتقال میتن. دیگر اساسش در زمانی که حاکمای فعلی در حاکمیت هستند امی بوده که چون قاچاق برای مواد مخدر و سلاح و انسان به شدت فعالیت دارن و ما عملا میبینیم که قاچاق مواد مخدر از اینمی مرزها عبور میکنه و به مالک دیگه دنیا میرسه و در این قضایا تقریبا بعضی از مسئولین بلند رتبه طرفای متخاصم شراکت دارن.
جنرال صاحب، چرا تا حال طالبان نتانستن به یک نوع ایگونه درگیری ها را در سرحد بین افغانستان و پاکستان آرام کنن و به یک نوع مشکل حل شود؟
یک مسئله نیست که طالبان به توجه خود به این مسئله معطوف بدارن. طالبان مشکلات داخلی و بیرونی فراوان دارن که از مدیریت زو و از حل از این بحران اونا عاجز هستن و از توان ظرفیتی از اونا ای حل از این معضلات بالاتر هستن، چون خود کنترل شبکه های مواد مخدر و شبکه های تروریستی که در افغانستان فعال است اونا از در بعض موارد مقتدرتر از خود طالبا هستن و طالبا توانایی عزیز ندارن که این معضلات را به تنهایی خود در وضعیتی که نه مردم افغانستان از اونا حمایت میکنن و مشروعیت دارن و نه ممالک منطقه و نه جهان و هر کس به چشم شک بر از اونا میبینه از داخل افغانستان شروع تا منطقه و تا فرا منطقه به او اساس است که برای حل همچون معضلات حکومت های مشروع با ظرفیت بشری تخصصی ضرورت است تا بتانند که مناقشات حل بکنند و بتانند در وضعیتی که هر دو طرف بر روی اساس قوانین بین الدول حق دارند در امنیت و در مشارکت زندگی بکنند.
به نظر شما برای حل این گونه درگیری ها در سرحد افغانستان و پاکستان چی کار باید صورت بگیره؟ طالبان در شرایط امروز چی کار کرده میتونند و طرف پاکستان چی اقدامات را میتونه انجام بده تا در آینده چنین درگیری های صورت نگیره؟
در قدم نخست ایجاب میکنه که اول سوی زنهایی که از سو به اساس روابط دیپلماتیک برطرف شود. در قدم دوم در سطح ملی افغانستان به حکومت مشروع و پاسخگو ضرورت است تا مردم افغانستان باور بکنن بالایشان و حمایت مردم افغانستان داشته باشن و به این ترتیب ممالک همسایه ما که در این معضله و در این بحران زیردخل هستن اونا هم بتانن که از یک آدرس با آدرس مشروع معضله را مطرح بکنن. در قدم سوم مسائل عملیاتی و تکتیکی نظامی است که اراضی و ساحه ارزیابی شوه و نقاطی که باعث تشنج میشه و یا عبور و مرور قاچاقچی‌های مواد مخدر، اسلحه و انسان میشن و زوج لوگیری شوه و سرمنشی از اینمی تحرکات ریشه یابی شود تا به طور بنیادی این مشکل حل گردد. ولی فعلا وضعیتی که در منطقه حاکم است نه تنها که افغانستان در یک بی‌ثباتی سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار داره، به عین ترتیب دو مملکت همسایه ما که پاکستان و ایران هستن اونا هم با مشکلات جدی امنیتی اقتصادی و سیاسی روبرو هستن که از اینمی خلا باز می شبکه استفاده میکنن و میتونن وضعیت را هم متشنج بسازن و در بعض موارد تا اینا خودشان که بین خودشان در بعض معاملاتشان اختلاف پیدا میشه باعث اینمی تشنجات و مشکلات میشن.
شنونده های عزیز، مصاحبه با جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به تهران داده نخواهد شد. پیش از این در مورد موافقت آمریکا با غنی‌سازی محدود یورانیوم در قلمرو ایران گزارش های نشر شده بود. ساعت پس از گزارش وبسایت آکسیوس در مورد موافقت آمریکا با غنی‌سازی محدود یورانیوم در خاک ایران و گزارش خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دیپلماتیک ایران در مورد اینکه تهران در حال تدوین پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تأکید کرده که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به آن کشور داده نخواهد شد. دونالد ترامپ شام دوشنبه دوم جون با انتقاد از اداره سابق آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود نوشته که باید خیلی وقت پیش جلو غنی‌سازی یورانیوم در ایران گرفته میشد. او در یادداشت کوتاه خود در تروت سوشال همچنین نوشته که بر اساس توافق احتمالی ایالات متحده آمریکا اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم را به تهران نخواهد داد. درست ساعت پیش از این اظهارات آقای ترامپ، وبسایت آکسیوس نوشته بود که پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا که به تهران ارسال شده، به ایران اجازه می‌دهد که غنی‌سازی یورانیوم با غلظت پایین را در یک دور زمانی مشخص در قلمرو خود انجام دهد. اما پیش از این مارکو روبیو وزیر امور خارجه و سیف ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا بر غنی‌سازی صفری یورانیوم تأکید کرده بودند. کمتر از یک هفته پس از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در روم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که همتای امانیو در جریان سفر کوتاه به تهران پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا را به تهران تحویل داده است. عباس عراقچی روز یکشنبه گفت که ایران در حال تهیه پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست. در این حال خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. مقامات رسمی ایران، ایالات متحده آمریکا و عمان در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهاد آمریکا اظهار نظر چندان نکردند. مقامات ایران و آمریکا تا هنوز در مورد گزارش اخیر رویترز نیز واکنش نشان ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از جمله کابل میگویند که با وجود فعالیت هزاران لابراتوار و مرکز تشخیص در کشور و سرمایه‌گذاری میلیون ها دلار در این بخش، هنوز هم بیماری های خطرناک و جدی در این مراکز تشخیص نمی شوند. بیشتر در این گزارش.
یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه.
این شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از چگونگی فعالیت لابراتوارها و مراکز تشخیص شکایت کرد.
لابراتوار یا مرکز تشخیص در کابل وجود داره ولی معیاری نیست، صرف بنام است. یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. کشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
خانواده های بسیاری از بیماران نیز از تشخیص های نادرست در این مراکز شاکیند. شهروند دیگری از کابل که او نیز نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، با رادیو زودی گفت که مدت پیش در یکی از لابراتوارها گفته شد که دخترش به سرطان سینه مبتلا است، در حالی که بیماریش فقط یک عفونت معمولی بوده و پس از معاینات در پاکستان معلوم شد که تشخیص اشتباه بوده و این موضوع آنها را به شدت نگران کرده بود. اما این شکایت ها تنها محدود به کابل نیست، بلکه در برخی ولایت های دیگر نیز مطرح است. عبدالستار ایوبی باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که مادرش به سرطان خون و کاکایش به بیماری قلبی مبتلا هستند و برای تشخیص بیماریشان ناچار به سفر به پاکستان شدند.
کنر ولایت بالخصوص
در ولایت کنر به ویژه در زون شرق لابراتوار مجهز نداریم که بتواند بیماری های شدید و جدی را تشخیص دهد. کاکایم که بیماری قلبی دارد و مادرم که سرطان خون دارد، تمام معایناتشان در پاکستان صورت گرفت. اینجا لابراتوار مناسب وجود ندارد و اگر کسی بخواهد برای معاینه به خارج برود با مشکلات فراوان مواجه می شود.
در عین حال نعمت الله حبیبی باشنده ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نوع بیماری خدای نخواسته پیش بیایم، مجبوریم که بکشانیم طرفای شهر یا کابل یا ایران یا طرفای پاکستان و بعضی هم طرفای هند. مشکلات به اندازه جدی است.
آنان میگویند که مشکلات موجود در سکتور صحی افغانستان باعث شده که هر روز صدها و هزاران افغان برای تشخیص درمان بیماری هایشان به هند، پاکستان و ایران سفر کنند. وان که شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد، اما مسئولان شماری از لابراتوارها در چندین ولایت رادیو زدی گفتند که آنها به مواد کیمیایی و تجهیزات کافی برای تشخیص بیماری های جدی و سرطانی دسترسی ندارند. انعام الله کاموی مایکروبیولوژیست و مسئول یکی از لابراتوارهای خصوصی رادیو زدی گفت:
جنرال لابراتوار مطلب داشت چه پدی که
سر... اول این که ما افراد متخصص نداریم که در لابراتوار آموزش دیده باشند. اکثرشان تحصیلات عمومی دارند. برای هر نوع آزمایش متخصص جداگانه نیاز است. دوم این که ما کمبود تجهیزات داریم. لابراتوارها همه نوع ماشین دارند، اما هر آزمایش نیاز به کت جداست. این کت ها را اگر تهیه کنیم به خاطر مصرف نشدن منقضا می شوند و ما ضرر می کنیم. در کل اگر لابراتوار مرکزی وجود داشته باشد، می تواند تمام افغانستان را تحت پوشش قرار دهد، اما لابراتوار مرکزی هم وجود ندارد.
دکتران میگویند نخستین و مهمترین قدم در درمان هر بیماری ساده یا پیچیده تشخیص دقیق آن است. آنان می‌افزایند که اگر یک بیماری در زمان مناسب و به درستی تشخیص نشود، درمان آن سخت و حتی غیر ممکن می‌شود. دکتر عطاالله سیام، متخصص بیماری‌های داخله، به رادیو آزادی گفت:
اکثر بیماران در زمان مناسب تشخیص نمی‌شوند و وقت بیماری پیشرفته می‌شود، در بدن مشکلات و بیماری‌های دیگر ایجاد میکند. در این صورت علت اصلی ناپدید میشود. مردم توانایی انجام تمام معاینات را ندارند. دکترها هم تمام معاینات را برایشان تجویز نمیکنند و وسایل تکنیکی معاینات هم موجود نیست. این همه مانع تشخیص دقیق و درمان درست میشود.
قابل یادآوری است که سازمان جهانی صحت به تاریخ 28 می در صفحه X خود نوشته بود که این نهاد به تازگی به هدف جلوگیری از تشخیصهای نادرست یا بی اساس و 194 لابراتوار و مرکز تشخیص صحی در تمام 34 ولایت افغانستان تجهیزات